د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپږمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې لومړی بشر دوستانه اوربند وشي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. او د امریکا مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارټ نوماندي تایید کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د کابل په 14 حوزه کې پر دې مرکز د شنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان ووژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتی چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یو امنیتی غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دې وپېژندل سي او له منځه دې وړل سي. همدارنګه دې د دشتي برشي سیمې د امنیت ټینګښت په اړه لا زیات کار وسي.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش افراطی ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شنډ کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. پر هلمند د طالبانو له وروستیو ډله ییزو بریدونو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې ناامنه شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پر ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میرجان راسخ ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د ګوزن 350 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. WHO د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د کمپاین په عملي کولو کې مرسته وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارټ نوماندي تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپږو پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دي پرون د اکتوبر په 26مه د 40 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایې 40 کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره راد بادر گینزبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په 3مه نیټه کېږي ترسره شي. کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکاو چې لوکاشنکا لواکه د لری کېدو لپاره د اکتوبر میاشتې د می 15 مینیټې ټاکل شوی مهلت لپاره غورځولای دی. اعتراض کوونکو ویل چې لوکاشنکا نه یوازې لواکه لری نشو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په مینسک کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړې مرمۍ وکارولې او سلګونه کسان یې ونیول. په بیلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ ولسي اعتراضونه روان دي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د نړیوالو مسایلو په حل کې له ترکیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف پرون په اتن کې له خپل یونانی سیال نیکوس دانیا سره تر کتنې وروسته وویل که څه هم په ځینو برخو کې د روسیې او یونان کړنلاره سمون نه سره لري، خو کېدای شي چې دوی ګډ ټکي پیدا کړي. لاوروف زیاته کړه چې د هیوادونو ترمنځ هر راز ستونزې باید د ډیالوګ له لارې حل شي، او د یونان او ترکیې ترمنځ هم ښایي ځینې ستونزمن مسایل وي. د یونان او ترکیې اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې انقرې د مدیترانې لنجمنو اوبو ته د تحقیقاتو لپاره خپلې کښتۍ واستولې. د مسلې د سمندري حدودو او د تطبیقاتو د حقونو پر سر د ناټو د دواړو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامنځته کړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.4. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.9. او جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
سموک غاغل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو را سره وسی د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د سولې روانې خبرې یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې طالبان بشر دوستانه اوربند ومني. هلو ترست مؤسسه لسګونه پخوانی طالبان د ماین پاکی لپاره په کار ګمارلې دي.
کچیر اقتصادي فرصتونه عاید او څه منبع برابر شي، نو ډیر هغه خلک چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغنه لاس په سر شي.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر اواز
هوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه
دا غږ له زرګونه ساعته نورو غږونو او تصویرونو سره د افغانستان د سمی بصري میراثونو په زیرمه کې چې نن ورځ ده خوندي دی. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت شارج دافیر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د منلو وړ نه ده، او دا تاوتریخوالی د سولې پر مذاکراتو اغیز کولی شي. که څه هم په قطر کې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو کچه هم نه ده کمه شوې. د سالم محمد صالح پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روان مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کښېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شاغلی نادری او ویلسن په کتنه کې وویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده، او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولی سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړي دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالي او د جګړې دوام تر ټولو زیات افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غشتنه او د تاوتریخوالي د دریدو چې د افغانستان د خلکو غشتنه ده، ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غشتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکراتو او یوې ښې پایلې ته د رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې یې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباری، چاپی او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې ښکېل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وي چې جګړه دریږي، اوربند کیږي، وروسته خبرې پیلېږي. چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دروي او د سولې خبرې په نامه په میز کې سره ناستې، چې دې ته په هیڅ صورت د سولې پروسه نسو ویلی. دا بیا هم یو توطیه ده او د دې توطیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده، بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوې برطانوي مرستندوی مؤسسې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست مؤسسې د کسانو ته چې شمېر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه معلوم نه دی، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظاهر مال له کابل راپور راکوي.
د ماین پاکۍ یوې برېټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاونډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې د برېټانوي عسکرو قومندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 برېټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه برېټانوي جنرال چې 1.5 کاله د خپل هیواد په وسلوال پوځ کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړې چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کیدی شي 1.5 هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. دلمل تا د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمیر کسان ویلي د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول 250 چې نږدې 1500 افغاني کې ترلاسه کولی. داسې مهال چې اوس هر میاشت 230 انګلیسي پاونډ چې نږدې 2000 افغاني کېږي اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم موده وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له 130,000 کسان راټول شي. هر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه تر هشته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمیر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپوه شعیب رحیم:
جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي، خو کدوانو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجه باندې رسیږو چې کشیر اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي، نو بل شک شي ډیر هغه خلک، هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول داغنه لاس
په
سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب وسلوالو فعالیت داسې مهال رابرسیره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین خودلو تورن کړی دي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس هم قدر منوریدونکو پام وکړی د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړي.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستانی ایډان ورځپاڼې د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاروي، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو، ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه وغونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خبره کړې، ویلي دي چې مصری ټبره ابو محسن المصری یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پر لپسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصری په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصری وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللی. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصری په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د المصری یو همکار چې له طالبانو سره په تماس کې و غزنی کې د عملیاتو پر مهال ژوندی نیول شوی. خبرونې د پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزي له خولې ویلي که څه هم المصری ډیر مشهور نه و، خو وژل کېدل یې ښیي چې د القاعده شبکې وسلوال لا هم سیمه کې فعال دي. ملیټری ټایمز په میدان وردګو کې د امریکایي ځواکونو پر هغه وروستي هوایی برید ریپورت خپور کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي. خبرونه وایي پر طالبانو د امریکایي ځواکونو دا هوایی برید اونۍ وروسته لاغې کېږي چې په افغانستان کې لوړپوړي امریکایي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل امریکایي ځواکونه خپل ټوله هڅه کوي چې له طالبانو سره د دوهې تړون وساتل شي او تاوتریخوالی راکم شي.
لا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اکتوبر 28مه د سمیع او بصری میراثونو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان په جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلنو میراثونو د له منځه تلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي دي. په افغانستان کې له څلورو لسیزو جګړو سره سره اوس هم د شاه امان الله د دورې لسګونه زره ساعته سب شوی غږیزې فیتې ساتل شوي دي.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دینی او دودیزو بندیزونو څلویښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15 زره ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15 زره ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د سور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډه ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. خاغل مدقق وای هاغه محل په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل د ملی رادیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل دغه آرشیف وساتل شي.
په هغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي، نو په هغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپل واکمنۍ په ورستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامل وه د سرخی پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمی او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28مه د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران له هند سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مقصد نوی دلی ته رسیدلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې په سیمه کې د هند او چین ترمنځ کړکیچ زیات شوی. ټاکل شوی د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو دوه اړخیزه غونډه نن سه شنبه جوړه شي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو آسیایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پرون له هندوستانه پیل کړ. هغه د دې سفر په لومړۍ ورځ له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره د ستراتیژیکو اړیکو پر پیاوړتیا په داسل کې خبرې وکړې چې په سیمه کې د چین د نفوذ په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په دې سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر هم له پامپیو سره ملګری دی چې په پام کې ده د ایسپر او د هغه د هندي سیال راجنات سنگ ترمنځ د پوځي همکاریو موافقه نن لاسلیک سي. بل موافقه به د استخباراتي اطلاعاتو د تبادلې په اړه وي چې په مرسته به یې هندوستان د وسلې، توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د دقت په اړه نوره وړتیا او اطلاعات هم ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له خپلو هندي سیالانو سره په یوه ګډه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د دفاعي او سیاسي همکاریو پر زیاتولو به په خپلو کې بحث تکشینی. بلخوا د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودی دفتر وایي چې دغه دوه امریکایي وزیران به له ښاغلي مودی سره هم وګوري. هندوستان او چین په سیمه کې له اوږدې مودې دوه رقیبان ګڼل کیږي. په عین حال کې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ هم په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین په دو دلیلونو فشارونه زیات کړي، یو د کورونا د وبا تر خپرېدو او د پیکینګ لخوا د دې وبا تر مدیریت، بل هم په هنګ کانګ کې د امنیتي قانون تر نافذولو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تر هندوستان وروسته سریلانکا او مالدیف ته هم ځي او بیا به په اندونیزیا کې تم سي. اندونیزیا هم په خپلو جنوبي سیمو کې د چین پر فعالیتونو اندېښنه لري او غواړي امریکایي چارواکي په سیمه کې د چین پر نفوذ نور معلومات هم ترلاسه کړي.
سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان جمهوری ریاست په دشت برچی سیمه کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ عملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. جمهوری ریاست وایي چې په دې اړه سپارښتنه پرون د امنیتي چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یوه امنیتي غونډه کې وشوه چې مشر یې ولسمشر اشرف غني کوله. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لویې لارې د تصفیې خبر ورکوي او وایي چې اوس خلک کولی شي پر دې لاره په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو د کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو د واکسین د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین چارې پیلوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډوال درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یوه سیاسي بریا ګڼل کیږي. زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او یو ځل بیا یې د الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د نړیوالو مسایلو په حل کې له ترکیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف پرون په اتن کې له خپل یوناني سیال نیکوس دانیا سره تر کتنې وروسته وویل که څه هم په ځینو برخو کې د روسیې او یونان کړنلاره سمون نه سره لري خو کیدای شي چې ګډ ټکي پیدا کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
سلام ورور سره سنوم څه ده؟
مانه عفيف ګل فکتیا ولا توسیدونکو
کوم کاروبار کوي دلته؟
دلته کالینو کاروبار کو کالینو